دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو وردونکو دا د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا زخر خانم پام کړئ د سات خبرونو ته د سپینې ماڼۍ وایي د دوشنبه پر ورځ ویل چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته د روسیې لخوا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې او جایزې ورکولو په اړه پوره معلومات نه ورکړل سوي ځکه چې دغه استخباراتي معلومات سم نه وو. دغه بیان زیاته کړه چې د استخباراتي مامورینو ترمنځ هم د دې تورونو په اړه اتفاق نشته. بلې خوا د امریکا د استازو خونې د متحده ایالاتو د استخباراتو له مشرانو څخه د هغه راپورټ په اړه معلومات غوښتي دي چې وایي روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې او جایزې ورکولې. د استازو د خونې مشرې نانسي پلوسي د دوشنبه پر ورځ د امریکا د ملي امنیت مشر جان ریډکلیف او د سی آی ای مشرې ګینا هسپل ته په دې اړه یو لیک استولې دي. نیویارک ټایمز د جمعې پر ورځ راپور ورکړ چې د امریکا استخباراتي ادارو موندلي چې د روسیې یوې څانګې د طالبانو اړوندو تراګرو ته پیسې او جایزې ورکولې چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف سرتیری ووژني. په دغه راپور کې د امریکا د زینو چارواکو له خولې د معلومات خپاره سوي دي چې خود چارواکو نمونه نه دی اخیستل سوي. راپور وایي چې ولسمشر ټرمپ ته د مارچ په میاشت کې په دې اړه خبر ورکړل سوی و خو ښاغلی ټرمپ دا راپور جعلي وګڼه او رد یې کړ. روسیې او طالبانو دا راپور رد کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نړۍ کې په کرونا اخته سوو کسانو شمیر د 10 میلیونو څخه زیات سوی دی او د مړو سوو کسانو شمیر د 15 لک څخه زیات دی. دغه سازمان ویل دی چې په ټول نړۍ کې دغه ناروغي خپره سوې ده او د ختمېدو نښې نه لیدل کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ټیډ اس ادنان ګبری اساس ویلي چې د کرونا وایرس ناروغي ختمېدو ته نږدې سوي هم نه ده او اوس هم په نړیواله کچه خپرېدل جاري دي. د دوشنبه پر ورځ په یو خبري کانفرنس کې د وینا پر مهال هغه وویل چې دغه سازمان د لومړي ځل لپاره د دغه ناروغي د خپرېدو خبر شپږ میاشتې مخکې ترلاسه کړی و. دغه سازمان ته حال ورکړل سوی و چې چین کې د نمونیا غیر معمولي پیښې سوي دي او دغه د کرونا وایرس د پیلېدو لومړی نښه وي. بلې خوا په امریکا کې ځینې ایالتونو د کرونا وایرس د پیښو په زیاتېدو سره بیا سمندرغاړي او شرابخانې وتړلې. فلوریدا، کالیفورنیا او اریزونا هغه ایالتونه دي چې د کرنتین د محدودیتونو د لرې کېدو وروسته په کې د کرونا پیښې زیاتې سوي. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو پر اساس تر دې دمه د کرونا له کبله په ټول امریکا کې د 1,26,000 څخه زیات کسان مړه دي او شاوخوا 2.6 میلیونه کسان په دغه ناروغي اخته سوي دي. په یونان کې مقامات وایي په اروپایي هیوادونو کې د کرونا د ناروغۍ د وجې د لګېدلو محدودیتونو د لرې کېدو وروسته به ګڼ شمېر سیلانیان دغه هیواد ته د سیل او چکر دپاره ورسي. د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو.
په یونان کې د روډ سټاپو ته ګڼ شمېر خلک هر کال ورځي. دلته د سمندر غاړه د شګونه ډکه ده او د پخوانۍ زمانې کرونا لا پکې هم مروجه ده. تیر کال یوازې د جرمني، امریکا او برتانیې نه شخوا 2 میلیونه کسان دې ټاپو د سل لپاره ورغلي وو. خو سږ کال د کرونا د مرض له وجې هیڅ کال ته د سل لپاره نه دي ورغلي. که څه هم چې د یونان حکومت په یو شمېر سیمو کې محدودیتونه کم کړي دي خو د روډ سټاپو اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې هیڅ هوټل لا تر اوسه نه دی خلاص شوی. همدا وایي چې چلته سیلانیان نه ورځي او دې کار د خلکو په اقتصاد هم ډېر بد اثر کړی دی. د سیمې یو شمېر خلک وایي چې دلته هر څه مړه دي او د کاروبار لپاره هیڅ هم نه دي پاتې. د یونان اقتصاد تر ډېره حده په صحت ولاړ دی او که چېرته د کرونا د مرض له وجې خلک هلته د چکر د پاره ور نه شي امکان شته چې هغه هېواد یو ځل بیا د اقتصادي بحران سره مخامخ شي.
د بلوڅانو یوې بلتون پالې ډلې د پاکستان په کراچي ښار کې د ونډو پر یو مارکیټ د پرونۍ ورځې د وسلوالي حملې مسؤلیت اخیستی دي. پولیس وایي په دغه پیښه کې 4 وړه افراطي وسلوال وژل سوي دي. د سیمې د پولیسو مشر غلام نبی میمن وویل چې بریدګر 4 کسان وو او ټول په دغه برید کې وژل سوي دي. شغل میمن وویل چې 4 امنیتي ګارډان، د پولیسو یو صاحب منصب او یو لاروی هم په برید کې وژل سوي دي. د بلوڅانو د ازادۍ غوښتونکي پاوز په نوم یوې بلتون باندې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دي. د ونډو دغه مارکیټ د کراچۍ په داسې اقتصادي ساحه کې پروت دی چې د پاکستان دولتي بانک، د غراز نور ملي او نړیوال مالي دفترونه هم ورنږدې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې مشر میشل باچات له اسرایل وغوښتل چې په لویدیځ غاړه کې خپل غیر قانوني الحاق ودروي. میرون باچلت په اسرایل ژغ وکړ چې په لویدیځ غاړه کې د فلسطین د اشغال سوو سیمو د ځینو برخو د الحاق او یو ځای کېدو پلانونه ودروي. هغې خبرداری ورکړ چې د اسرایل دغه پلان به خونړیو جګړو ته لار پرانیزي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پلان لري چې په دغه سیمه کې پر یهود میشتو ښارګوټو باندې د اسرائیل حاکمیت وغځوي. ټاکل سوي چې د اسرائیل کابینه د 4 شنبه په ورځ د دغه سیمو د یو ځای کولو او الحاق په اړه رسمي بحث پیلوي. او د بنگلاديش په پایتخت ډاکی کې یو کشتی د بلې کشتی سره جنگیدلی او لشتر لږه دو دیرش کسان پکښې وژل شوي دي. مسؤلین وایي چې لسګونه نور کسان لا هم ترې تم دي او د لټون او ژغورنې عملیات روان دي. پېښه په محلي وخت پرون سهار رامنځته شوه چې معمولا په دې وخت کې بنگلاديش کې د اوبو په بندرونو د خلکو ګڼه ګوڼه زیاتوي. دا خبرونه شته د امریکا ژغ د واشنگټن د استودیو څخه واورېدل.
د نړۍ خبرونه مو واورېدل. په راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې په تیرو څلیرشت ساعتونو کې 1313 تنه ناروغان د کورونا د ناروغۍ نه بیرته ښه شوي دي. دغه وزارت ویلي دي چې په افغانستان کې د کورونا د ویروس د ناروغانو شمیر د رسمي شمیر نه څو چنده زیات دی. اکرام شینواری د کابل نه راپورټ راکړی دی.
د عامه روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ په 14 ولایتونو کې د کورونا د وایرس د 201 نو مثبتو پیښو د سب خبر ورکړی چې ورسره په افغانستان کې پر دغه ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر 1213 تنو ته رسیدلی دی. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې 1213 تنه د کورونا د وایرس له ناروغۍ ښه شوي او 12 تنه نور په دغه ناروغۍ مړه شوي. دا دوهمه ورځ ده چې په افغانستان کې په ډېر لوی شمېر ناروغان د کورونا د وایرس له ناروغۍ بیرته ښه کیږي. د یکشنبه په ورځ هم دغه وزارت د 2003 تنو د خکېلو خبر ورکړ. په افغانستان کې د کرونا وبا د پلیدو رئیسی تر اوسه له دغه ناروغي د بیرته خښو کسانو شمیر 1903 تنو ته ورسید. دا شمیر د کرونا د وایرس په ناروغي د اختشو کسانو نږدې نیمایي ته رسیدي. د عامه روغتیا وزارت وایي ډاکټر اکمل سمسور وایي چې خلک د عامه روغتیا وزارت سپارښتنې مراد کړي نو په افغانستان کې د کرونا وضعیت کابو کېدی شي. هغه د ټولو خلکو مننه وکړه چې تر اوسه د عامه روغتیا وزارت سپارښتنې په پام کې نیولې.
دغه سپارښتنو ته پاملرنه وا چې اوس مونږ ګورو چې د کورونا واقعیت د یو ثبات په یو حالت کې دي او که دا حالت د ثبات مونږ وساتلو نو بیا ان شاء الله امکان دا ډیر زیات ده چې آینده هفتو کې کرا کرا واقعیت کم شي.
د عامه روغتیا وزارت لخوا چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو په اړه کوم معلومات خلکو سره شریکیږي دا ښیي چې په تیره یوه اونۍ کې په دغه هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر د تیرو اونۍ پرتله کم شوی دی. خو په کابل کې هغه خصوصي روغتیایي مرکزونه چې د کورونا د وایرس د تشخیص ستونه کوي وایي چې د عامه روغتیا وزارت لخوا په اعلان شوو شمیرو کې د خصوصي سکتور لخوا ثبت شوي شمیرې شاملې نه دي او د همدې له امله اټکل کیږي چې په افغانستان کې د رسمي شمیرونو په خلاف د کرونا د وایرس ناروغۍ په پراخه توګه خپره شوي او د دې ناروغۍ د ناروغانو شمیر خورا زیات دی. د عامه روغتیا وزارت وایي ډاکټر اکمل سمتور هم دا خبره مني او وایي چې دا وزارت یوازې هغه شمیرې اعلانې چې په دولتي روغتونونو کې د ناروغانو د مراجعې پر مهال ثبت کیږي. اکمل سمتور وایي افغانستان کې د کرونا د وایرس د ناروغانو شمیر د عامه روغتیا وزارت لخوا د اعلان شوي شمیر څو ځلې زیات دی.
د کرونا مرسته کوو ګورو هغه خلک چې رسمي سیستم کې ثبت شوي دي دا هغه خلک دي کوم چې حالت یا مرض ډیر شدید دي، یعنی مرض چې کله وخیم یا شدید سي هغه خلک شفخانه ته راځي. هغه خلک چې خفیف مرض لري یا متوسط اعراض او علائم لري هغه د شفخانو ته نه راځي. نو کله چې شفخانو ته نه راځي په سیستم کې منسب دیږي. مطالعات چې افغانستان کابل کې یو مطالعه چې شوی و او نورې دنیا کې مطالعات چې شوی دي یا پرون د امریکا سی ڈی سی یو مطالعه چې خبره کړه هغه ښیي چې اصلي واقعیات کې دای سي 50 تر 500 چندو زیات وي. یعنی که اوس وګورو د موږ واقعیات تقریبا 1.5 دی، مثبت واقعیات هم چې ثبت شوی دي 1.5 دی، اصلي واقعیات کې دای سي 1.5 لک نه ونی ساتر 1.5 میلیونو پورې امکانات شته. مګر دا په غو بنسټ باندې د نورې دنیا کې څه مطالعات شوی دي او دا واقعیت یعنی خفیف او متوسط ناراضی شفخانو ته نسب تیږي. نو کېدای شي ویروس لدی 1.5 لک نه زیات کسان مصابه کړي.
تیرونه د باور ځواک په نوم د بدلی ټولنې او بنسټ په نوم مسولیتونو کې د کرونا د ناروغۍ په اړه د وی شوی سروې پیل اعلان کړي چې دا ښیي چې په افغانستان کې د کرونا پر ناروغۍ لس میلیون څخه زیات خلک اخته شوي. د عامه روغتیا وزارت دا شمېر نه تایید کوي خو وایي چې کېدای شي په دغه هیواد کې به شاوخوا 1.5 میلیون خلک د کرونا د وایرس په ناروغۍ اخته شوي وي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د هلمند د ولایت د سنگین د ولسوالۍ په یو دودیزه میله یا جمع بازار کې د چاودنو له امله ګڼ شمېر ملکی وګړي مړه او زخمی شوی دی. عزیز الله پوپل په دې حق له رپورت را کړی دی.
په هلمند کې د ننني پیښې د ملکی مرجوب لپاره اړه د هلمند والی مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې وایي چې په پیښه کې درويشتنه ملکی کسان او دوه تنه هم وسلوال طالبان وژل شوی دی. د هلمند والی وایند عمر ځواک زیاتی چې پیښه د څلورو توغندیو د لګیدو او یو موټر بم د چاودنې لکبل را منځ ته شوی دی. ځواک زیاتی چې په پیښه کې 15 ټپی ملکی وګړي په لشرګا کې روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوی دی. د دې پیښې په اړه داسې وایي:
نن د ورځې په جریان کې تقریبا 9:30 بجې د سنگین ولسوالۍ زاړه بازار ته چیر محل ته په یوه میله کې د وسلوال مخالفینو لخوا څخه د توغول شویو امانونو د لګیدو له کبله تقریبا په تعداد د 3 کسه ملکی کسان په شهادت رسیدلي دي او 15 کسه نور ټپیان شوي دي. د محل د خلکو ولسی مشرانو د معلوماتو په اساس باندې چلته انفجاري توکي هم و چې د غو د انفجار له کبله هم محل خلکو ته زیان اوښتی دی.
تر اوسه پورې لا څرګنده نه ده چې د دې موټر بم او یا هم د توغندیو بریدونو هدف به څوک و، خو د پیچې له سیمې څخه په 6 کیلومتره فاصله کې د اردو یو مرکز فعالیت لري. دغه راز د پیچې سیمه د هلمند له ولایتي مرکز له شرګا څخه په 180 کیلومتره فاصله کې لري پرته ده او خپلواکو منابعو ته هم لاسرسی سنځمن کړ دی. د پیښه سیمه د ولسوالۍ د مرکز په 1.5 کیلومتري کې موقعیت لري چې د چارواکو په وینا نه دولت او نه هم پکښي وسلوال طالبان حضور لري. اجي سنگینوال د نموړ ولسوالۍ یو قومي مخور د پیښه په اړه آشنا رادیو ته داسي ویل:
بل روان مشکل دي چې د چارواکو په پټي او د نورو په ځانګړي کې نه هم د دې نه دی وته کوي. سنگین په بازار کې دا څنګه ده چې خلک راځي او څه د سنگین د سرونکلا د مساکلا د دوا او د دې موږ خلک راځي.
هغه انزورونه چې د پیښه په سیمه کې په موبایل کیمرا اخیستل شوی څرګندوي چې نه کلن ماشومان هم د پیښه په ټپیانو کې شامل دي. د پرون ورځ راهیسې د ملکی مرګ جوبلی دوهمه پیښه ده چې په هلمند ولایت کې رامنځته کیږي. تیر ورځ ناوخته هم د هلمند په واشر ولسوالۍ کې د سړک د غاړې په مین چاودنه کې اته ولسی خلک وژل شوی و. تر اوسه پورې د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو د سنگین ولسوالۍ د نننۍ پیښې په اړه کومه تبصره نه ده کړې. عزیز الله پوپل، امریکا غږ، آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د افغانستان د مالی وزارت د اداري فساد په ضد مبارزې د سارنې او ارزیابۍ د ګډې کمیټې د ګمرکونو او عوایدو د ریاست د راپور وړاندیزونه مثبت ګڼلې دي او وایي چې په ګمرکونو کې د اصلاحاتو لړۍ پیل کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان په بیا رغونې کې د امریکا سرمفتش جان سابکو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د کابینې یو شمېر غړي په فساد کې لاس لري. رحیم ګل ساروان د کابل نه رپورت را لګولې.
په داس حال کې چې د افغانستان حکومت په ګمرکونو کې د شفافیت دروستو خبره کوي، بلورته د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنی او ارزونې د ګډي کمیټې د ګمرکونو اوایدو د ریاست اړوند د اداري فساد د زیانمنونو د ارزونې راپور وایي چې په ګمرکونو او مالیاتي ادارو کې لاسوهنو فساد ته زمينه برابره کړې ده. د افغانستان د مالی وزارت د مقدار راپور مثبت ګڼي او وایي چې په ګمرکونو کې د اصلاحاتو لړۍ پیل کړې ده. د مالی وزارت وایان شمروز خان مسجدي وایي چې د ګمرکونو او مالیاتو په زیربناو کار پیل کړی دی او د وزارت په کچه اداري بنسټونه آزاد رقابت ته وړاندې کړي دي.
په زیربناو باندې هم دا کوونو منګه اصلاحاتو ته په دې سترګو ګورو چې اصلاحات هیڅ وخت نه متوقف کیږي او دا کار کوي. دا چې د مک د اداري لخوا نظم سره په دې اړه باندې گزارش راشي او خپل نظریات را سره شریکي دا یو خی اقدام دی، نیک اقدام دی، دې ته به منګه مثبت جواب وایو.
مګ په راپور کې ویل چې د ګمرکونو او عوایدو پر ریاست کې د حکومتي چارواکو د پارلمان غړو او زورواکو لاسونی په دې ادارو کې د فساد لامل شوی. مګ دا هم ویل چې د سوداګریزو هیوادونو ترمنځ د دوړخیزو تړونو د نشټون لامل د وارداتو او صادراتو په شمیرونو کې هم توپیر شته او بیلګي عربي امارات یاد کړي چې د وارداتو او صادراتو ارقام د افغانستان د ګمرکونو او عوایدو د ریاست لوري د ورکړ شوی شمیرې څلور یا لس وارې زیات دی. د امریکا د کمیټې له اداري فساد سره د مبارزې کارپوه اجمل شاکر وایي چې د ګمرکونو او عوایدو د مدیریت معلوماتي سیستمونو پروسو او داخلي کنټرول لپاره درې او یاس پارښتنې وړاندې کړې او په همدې برخو کې به شته فساد لمایزي یوسي.
موندنې زمونږ ډېر زیات وي، ولې همدغه موندنې هغه زمونږ د په دې دواړو ریاستونو کې د زورواکو مداخله وا، زورواکو پارلمان اعضاء او محلي قومندانانو د دولتي مقاماتو مداخله واچ او دغه دواړه پروسې د فساد په وړاندې ډېر زیانمنې کړې دي. دویمه مهمه موضوع هغه د مدیریت د منابع بشري او چې دوی د استخدام یا د ګمارنې پروسه کې زیات ستونزې موجود وي او د اصلاحات اداري د پروسیجر په اساس کسان نه ګمارل کېدل. دریمه موضوع هغه د امکاناتو او اړینو وسایلو نشتوالی و.
بلورته د ولسمشر د لومړي مرستيال امر الله صالح دفتر وایي چې د ولسمشر غنی له لوري لومړي مرستيال ته د دریو سپارل شو وظیفوي محورونو کې په ګمرکونو کې اداري فساد سره د مبارزې محور هم شامل دی.
د فساد پر ضد مبارزه د جرمونو پر ضد اقدامات به په غیر سابقه ډول کیږي او دا په یو نوي شوي او نوي چلن سره ترسره کیږي او نتایج به په میاشتو کې نه بلکې اطمینان لرو چې په څو هفتو کې د افغانستان له خلکو سره شریک شي.
پام دی الکه د افغانستان په بیارغونه د امریکا سر مفتش یا د سیګار د ادارې مشر جان سبکو په دې ورسته کې په خپل سرګندونو کې د افغانستان کابینېټ په نوې معرفي شوی وزینو غړو ته نیو کې کړي او ویلي چې داسې وزیران هم معرفي شوی چې د کابل بانک په قضیه کې ښکېلو.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنایم.
منګ د امریکا غک آشنا رادیو نه غږیږو. په پاکستان کې د راجستر شوو افغان مهاجرو د استوګنې موده د روانې میاشتې په 13مه ختمیږي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي دي چې 400,000 افغان مهاجر په پاکستان کې ژوند کوي او زیاتره یې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې میشتي. جمیل خان په دې حق له رپورت را لګلې ده.
د ملګری ملتونو د کډوالۍ ادارې یو ان ایچ سی آر د راپور لمخ 400,000 پوری راجستر افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې زیات شمیر په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې میشتي. په پاکستان کې میشت راجستر افغان کډوالو د استوګنې موده د رواني میاشتې په 13مه پای ته رسیدي. په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویاند کیسر افریدی آشنا رادیو ته وویل چې د راجستر افغان کډوالو د ساره دو موده غزول لړکی له پاکستان حکومت سره خبري روان دي او هیله ده چې فدرالي کابینه به د 13 جون وړاندې فیصله وکړي.
د افغان کډوالو چې کوم د پروف اف رجستریشن کارز یعنی پی او آر کارز چې کوم دی هغه به 13 جون باندې به ختميږي. نو دی حواله سره مونږ د حکومت سره خبري تر روان دي. مونږ د حکومت سره په اړیکه کیو او زمونږ د امید دي چې د هفته کې به د دې چې کوم د دې کارډونو دی د دې به شن وشي او دا بودی کې به توسي وشي. نو خبره تر رواني تیر کابینټ میټینګ هم لکه زمونږ دا امید و چې په دې باندې خبرې کیږي خو په هغه میټینګ کې سنور صدا سي خبرې چې هغه د وږي په دې باندې بحثونه شو. نو دا نیکسټ کوم کابینټ میټینګ را روان دی په دې کې به مونږ امید لرو چې په دې کې به بده خبرې کیږي او دا به په دې کې به حکومت فیصله کوي چې دا کارونه به دا به دې کې به توسي وکړي.
د بلوچستان یالت کوټی کې میشت یو افغان کډوال او د احمد شاه بابا علی لیسې مدیر حافظ نکی وویل چې دوی په خپل غواړي چې خپل وطن ته ستانه شي خو دلته کاروبارونه دي او بچي سبقونه وای نو ځکه نشي کولای چې په داسې حال کې د وطلو تیاری وکړي.
یو ځای تلمیش کال تیر کې هغه به څنګه مثال هغه وخت بتلای چې په وطن کې امن وای اولت تعلیمی ادارې او دغه سي د ژوند د وسیداد لپاره هر رنګ سہولیات موجود وای نو بیا به یو څوک لاله او اوس موږ د افغانستان د حکومت څخه دا هله او ارزو ده چې هر وخت حالات سم سو او کم کډوال چې دلیل یې هغه ته د مزکو د کورو هرڅه زمينه مساعده کی دغه سي د ژوند هر رقم زمينه ورته مساعده کی نو بیا افغانان ولې نزي خامخابه دي.
د ملګری ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر ویاند وای دا وخت پاکستان کې راجستر 14 لکه افغان کډوال میشت دي. په کال 2013 کې پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت په ګډه 8,00,000 افغان کډوالو ته کارډونه ورکړي وو او 15,00,000 افغان کډوال په غیر قانوني توګه په پاکستان کې میشت دي. پاکستان کې دا وخت د افغان کډوالو 45 کمپونه دي، کوم کې 40 بلوچستان، 30 خیبر پښتونخوا او یو په پنجاب کې دي. جمیل خان، آشنا رادیو، کوټه.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د افغانستان حکومت وایي چې د کوکنارو د کروندو لوی برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ده او دغه ډله هر کال د نشه یي موادو نه زیات عواید ترلاسه کوي. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د تیر میلادي کال راهیسې د نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو زرګونه قاچاقبران نیولې دي او د نشه یي موادو مافیا ته تر 500,000,000 ډالرو زیات زیان اړولی دی. ممتاز بهیر راپور راکړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د 2019 کال له پیل څخه تر اوسه له نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو نږدې 3,900 عملیات ترسره کړي او د نشئی توکو د قاچاق په تور د یو شمیر دولتي کارکونکو او بهرانيانو په ګډون 15,640 تنه نیولې دي. دا وزارت وایي چې پولیسو له دغو قاچاقبرانو څخه 1,290 تنه بیلابل نشئی توکي نیولې او د مخدراتو د تولید او پروسس لزګونه کارخانه هم لمنځه وړې دي. د کورنۍ او چارو وزارت د معلوماتو لمخې په دغو عملیاتو کې د نشئی توکو مافیا ته 1,250,000,000 ډالر زیان اړول شوی.
بیشتر از 80% کشت
لا تیاسلنی څخه زیات نشي مواد د دولت وسلوالو مخالفینو، تروریستانو او طالبانو تر نفوذ او کنټرول لاندې سمو کې کرل کیږي. موږ له وی خواله تروریزم سره چې له بهر څخه پر موږ تپل سوی چنګیجو او له نشي مواد سره هم جګړه کوو. موږ خپل تدابیر لرو او 202 هکتاره ځکه چې موږ په کې کوکنار لمنځه وړي دا د دولت شمنتیا شي. د همدې ژمنې پر اساس تر کومه ځای پورې چې امکان وي موږ مخ کې ځو.
د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې پر روان میلادي کال کې له نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو د لسو لویو قاچاقبرانو لشمیره 3 تنه نیولې او د قانون منګلو ته سپارلې دي. هغه وایي افغان ځواکونو د تیر میلادي کال راهیسې څه باندې 11,000 معتادین هم د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د درملنې لپاره راټول کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت له نشئی توکو سره د مبارزې د ملي ونې په مناسبت نن په کابل کې د معتادینو د راټولولو کمپاین پیل کړ او شاوخوا 200 معتادین د خار له مختلفو سیمو څخه راټول او په روغتون کې بستر کړل.
د نن ورځې هدف زموږ 200 کسان د پرمور ظرفیت جوړ کړي او 200 کسان به موږ تاسو نن جمعوري کوو او لکه مخکې مې چویل د دغه ونې په جریان کې موږ تاسو د 2-3 نورو کتلوي جمعوري شاهدان اوسېږو.
د 2015 میلادي کال د سروې په اساس په افغانستان کې تر 3.6 میلیونه کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول لا مخدره مواد څخه زیانمن شوي چې له دې شمیرې سباندې 1 میلیون یې په مستقیم ډول مخدره مواد کاروي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې دغو معتادینو د درملنې لپاره یې 110 مرکزونه جوړ کړي چې په کال کې تر 30,000 معتادینو د درملنې ظرفیت لري.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو
اوري. په امریکا کې د کورونا د وبا خپرېدل او زیاتېدل دوام لري. یوازې د مارچ د میاشتې راهیسې نه، بلکې د جون په روانه میاشت کې هم د کورونا د ناروغانو شمیر ډېر لوړ شوی دی. د کانګرس غړو او د امریکا د ناروغیو متخصصینو د خوندي ساتنې سپارښتنې زیاتې کړې دي. د آشنا تلویزیون راپورتا ستاسو پام را اړوم.
د کورونا له وبا نه د ځان ساتلو په برخه کې د طب د متخصصینو سلام مشورې بدل شوې نه دي. ماسک واغوندی، ټولنیز واټن وساتئ او خپل لاسونه پرې مینځئ.
This is part of a process.
دا د خبرېدلو د بهیر یو څانګه ده. مونږ به په دې کې یا د حل پلویان او یا د ستونزو پلویان.
کومنګ د وباده پر دلو او ریاجر او یا ورستمړ نکلو هغه څوک چې اوس خدي غوي هم ځانمن کیدلای شي په کار د مونږ په دیغه ور وکړو ځکه مونږ ټول ورسره مخامخ یو یوازنې لار چې مونږ دا وایروس ختمولې شو هغه دا چې په ګډه ختم کړو.
د امریکا د وګړو شمیر په نړیواله کچه په سلو کې 4% دی، خو د کورونا وبا د 10 میلیونو تثبیت شوو پیښو له جملې نه 1/4 په امریکا کې دي. د ارکنسا ایالت کې د کورونا ناروغانو شمیر په سلو کې 15 زیات شوی دی.
We've doubled the amount of our testing nationally.
په امریکا کې موږ د خپل ازموینو شمیر 2 چنده کړی دی، په کار ده بیا یې 2 چنده کړو. د یاله د والی په توګه زمان دښنه دا ده چې که موږ د کرونا په اړه د ازموینو شمیر ناڅاپه زیات کړو او له کالیفورنیا او تگزاس نه هم غوښتنه وکړو، آیا زموږ تجارتي تهیه کوونکي له دې تقاضا سره ځان برابرولی شي؟
د ارکنساس والی غږ وکړ چې په کار ده دفاعي تولید له قانون نه ډیر کار واخیستل شي. دا قانون ولسمشر ته په بیړنیو حالاتو کې پر داخلي صنایعو او تولیداتو فوق العاده اختیارات ورکوي چې د اړتیا وړ وسایل د خوندي ساتنې خاص لباسونه زیات کړي.
د ناروغۍ د کنټرول مرکز د ماسکارولو سپارښتنه کړې ده، خو رسمي کړې نه ده، ځکه هغوی نه غواړي ولسمشر خپه کړي. په کار ده ولسمشر نورو ته یو مثال وي، واقعا نارینه ماسک اغوندي. په کار ده هیواد ته یو مثال قائم کړو او ماسکونه واغوندو. دا کار د ځان خوندي ساتنې لپاره نه، بلکې د نورو د خوندي کولو لپاره دی.
ولسمشر په عمومي ډول په عامو ځایونو کې ماسک نه کاروي. څو ورځې مخکې په اوکلاهوما کې هغه په امریکا کې د کورونا د پیښو د بې تناسب زیاتوالي پړه پر معایناتو ور واچوله.
معاینات دوه اړخیزه توره ده. مونږ 25 میلیونه وګړي معاینه کړل. بد اړخ یې دا دی چې که ډېر معاینات وشي نو ډېر خلک به هم پیدا شي، د کورونا ډېرې پیښې به پیدا شي. نو ما خپلو خلکو ته وویل د معایناتو بهیر سوکه کړئ.
په امریکا کې په ملي کچه د کورونا وبا د مرګونو شمیر 1,520,538 ته رسیدلی دی. په نړیواله کچه د کورونا وبا تقریبا د 500,000 خلکو د مرګ سبب شول.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د الزایمر ډیزیز انټرنیشنل یا د حافظې د زوال د ناروغۍ نړیواله ډله وایي چې په نړۍ کې تقریبا 40 میلیونه کسان د حافظې د زوال په ناروغۍ اخته دي. دغه ناروغۍ اکثره د پاخه عمر کسان نیسي چې په لومړي سر کې حافظه کمزوري کوي او بیا انسانان وشني. خو ډاکټرانو اوس یوه نوې دوا جوړه کړې چې په دې ناروغۍ د اخته ناروغانو سره مرسته کوي. دغه نوې درمل د مغزونه غیر نورمال پروټین پاکوي. همدغه پروټین د انسان د اعصابو د غیر نورمال کېدو سبب ګرځي او پرمختګ ته نه پرېږدي. د حافظې د زوال داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو ډاکټران او ساينس پوهان لګیا دي داسې دارو درمل جوړوي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو لپاره د ژوند شرایط اسانه کړي. ډاکټرانو د انټي سنس الیګونو کلویډات په نامه مصنوعي درمل جوړ کړي دي چې د ټاو په نامه د پروټینو د تولید مخه نیسي او هغه پروټین چې د مخکنه په رګونو کې تولید شوی دی لمنځه وړي. د تاو پروټین د حافظې د زوال په ناروغۍ د اخته کسانو په مغزو کې غوټي جوړوي. همدغه غوټي د حافظې د زوال تر ټولو غټه نخه ده. دغه نوې درمل نه پرېږدي چې د انسان په مغزو کې د تاو پروټین پیدا شي او غوټي جوړې کی. د امریکا د میزوري ایالت د واشنگتن په هنتون د داخلي ناروغۍ ډاکټرانو او ساينس پوهانو په لمړي سر کې د مګکانو په مغزو کې د ټاو په نامه همغه پروتین واچول چې د حافظې د زوال سبب کیږي. په دې چرن کې هغه معلومه کړه چې په دې نوې دوا سره هغه د مګکانو د ژوندۍ پاتې کېدو وخت زیات کړ. ډاکټر سارا ډیوس د نوې چرنې په حق له امریکا غږ ته داسې وویل: په عادي حالت کې د غمګکان زر مړشول، خو کله چې مو هغوی ته نوې دوا چې موږ جوړ کړې ده ورکړله د هغوی د ژوند موده زیاته شوله. بل خبره دا هم راته ثابته شوه چې په دې دوا سره موږ عصب ژوندۍ ساتلی شو. په دې دوا سره موږ هغه عصب هم ژوندۍ ساتلی شو چې پخوا به د ټاو غوټو وژل. چېډونکو دغه درمل په بيزوګان هم ازمایل ده او نتیجې مثبت و. هغه هیل لري چې دغه درمل به ډیر زر په انسانانو هم وزمایل شي او ښه نتیجه به ورک.
د آشنا رادیو در نوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوس داسپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.